بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه، د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 6مه، او د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 8مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ښارګیو له جوړولو سره نړیوالو مخالفتونو ته د صهیونیست رژیم د بې پامۍ دوام نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. ورپسې به د کورونا او د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. په اخیر کې به منځنی ختیځ په 13 اونۍ کې پروګرام هم درته واورو. خوږو دونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران له پاکستان سره د اړیکو د زیاتولو لپاره هیڅ محدودیت نه لري. د افغانستان له حکومت سره د ایران امنیتي مشورې روانې دي او چین او طالبانو د اړیکو د پراخولو موافقه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران له پاکستان سره د اړیکو لپاره هیڅ محدودیت نه لري. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په کتنې کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې ایران له پاکستان سره د اقتصادي او د امنیتي اړیکو د زیاتولو لپاره هیڅ محدودیت نه لري وویل. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او د سیاسي بلایو تبادله د ملګرتیا له پراخېدا سره مرسته کولی شي. د ایران ولسمشر په دغه کتنې کې دغه راز د افغانستان موضوع ته په اشاره سره د دغه هیواد خلکو مشکلات د ایران جدي اندېښنه وبلله. ویل مونږ د افغانستان د خلکو د امنیت او د رامخت او په دغه هیواد کې د سولې او د دوستۍ په هکله فکر کوو او پاکستان په دې زمینې کې ښې ملګرتیاوې کولی شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبرې باندې اندېښنې سره چې له افغانستانه د امریکا د عسکرو په وتلو سره د داعش ډلې لخوا ناامنیانې رامنځته شوي دي وویل، مونږ په افغانستان کې رامنځته شوي مشکلات د امریکا کار ګڼو ځکه چې داعش ترهګره ډله په خپله د امریکا لخوا جوړه کړی شوې ده. ابراهیم رئیسی په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې ترسره کېدا ته هم اشاره وکړه. ویل دغه غونډه کولی شي له سیمې د امریکا لسونه غوڅ کړي او د افغانستان د مشکلاتو لپاره حل لاره پیدا کړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم په دغه کتنې کې ویل، د افغانستان د ګاونډیانو په توګه د ایران او د پاکستان په خلکو کې دغه احساس شته چې په دغه هیواد کې د سولې او د پخلاینې هڅه لپاره هڅه وکړي. هغه ویل افغانستان مرستو ته اړتیا لري او دغه مرستې باید د ګاونډیو هیوادونو او د نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شي. سوله او صوبه د افغانستان د خلکو له ارادې سره ارتباط لري. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یوه ټویټر پیغام کې په اداره سوله او صوبه د افغانستان د خلکو د ارادې او د دوه غوښتنې له تحقق سره تړلې ده. وویل په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د غونډې پیغام د خارجي لاسوهنې ردیدل د سیالۍ پر ځای د ګاونډۍ هیوادونو ملګرتیا او پیوستون او د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت کې د ټولو ډلو ګډون لرلو بل. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون په ټویټر پیغام کې ویل ایران بنن د افغانستان د ګاونډۍ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان له موقته حکومت سره د ایران امنیتي مشورې روانې دي. مېر خبري اژانس راپور کړی د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالرحیان په دې خبرې سره چې د افغانستان له واکمن پلاوي سره د ایران امنیتي مشوره روانې دي ټینګار وکړ. د افغانستان سرپرست واکمن پلاوی په دا هیواد کې د سولې د ثبات او د امنیت د رامنځته کولو په وړاندې مسؤل دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالرحیان پرون په تهران کې د پاکستان د باندنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره له کتنې او خبرو اترو وروسته په خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون سره د پراخ بنسټه حکومت جوړول د تر ټولو مهمې سیاسي لارې په توګه مخته لرو او موږ همغه راز په افغانستان کې له ټولو لورو سره خپل تماسونه تعقیبوو. د ایران خارجه وزیر په دې خبرې سره چې له اوسني حالته د وتلو لپاره له افغانستان سره د مرستو لپاره د ایران ټولې سرحدي لارې له افغانستان سره د سرحدي تجارتونو لپاره خلاصې دي ویل افغانستان ته د ایران د سرحدونو له لارې د انسان دوستانه مرستو د استولو په لړ کې د اسانتیا د برابرولو لپاره بشپړه چمتووالی لرو. هغه ویل په سرحدي بازارونو کې به له افغانستان سره د اړیکو د ایران ملګرتیاوي دوام ولري. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالرحیان بیا وویل له دوست او ورور هیواد پاکستان سره مو موافقه وکړه چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډې کې چې نن په تهران کې جوړیږي د افغانستان د خلکو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د موقته او سرپرست حکومت لپاره واحد پیغام ولرو. ایران د پناه غوښتونکو اصلي ملاتړی هیواد دی. ایران پرېس خبري اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د کورونا چارو د وزارت د خارجي مهاجرینو خریزو د چارو مسول مهدی محمودی په تهران کې د استرالیا له سفیر او د افغانستان په چارو کې د استرالیا له ځنګړي استازي سره په کتنې کې ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت تل د پناه غوښتونکو د کډوالو یو اصلي ملاتړی و او دی. د ایران د کورونا چارو وزارت د بهرنیو مهاجرینو د خارجو د چارو مسول مهدی محمودی پرون د افغانستان په چارو کې د استرالیا له ځنګړي استازي ډینیل سلو پرو په تهران کې د استرالیا له سفیر لینډال ساش او ورسره پلاوی سره د افغانستان د بدلونونو د پناه غوښتونکو د چارو او د نویو راتلونکو کډوالو په حق له خبرې وکړې. محمودی زیاته کړه ایران له هیڅ توپیر پرته د زده کړې د روغتیا د درملنې د سلامتیا معیشه د هیرپې د زده کولو کار او د غرض په ناڅاپه پیښو کې د مرستې په برخه کې زیاتو خارجي مهاجرینو او پناه غواړو ته بیلابیل خدمات وړاندې کړي دي. هغه ویل ایران د نړیوالو ټولنې لخوا په ډیرو کمو مرستو ترلاسه کولو سره د افغانستان د بیا رغونې او آبادولو لپاره خپل هیواد ته د افغانستان د کډوالو په خپله خوښه بیرته ستنېدا کې مهم رول لوبولی دی. د افغانستان په چارو کې د استرالیا ځانګړي استازي ډینیل سلو پر هم په دغه کتنه کې د پناه غوښتونکو په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت قرباتوب د کډراوانې او د مننې پتر اس کې ویل موږ به ټوله هڅه وکړو چې د پناه غوښتونکو په هکله مشکلات زر حل شي. په تهران کې د استرالیا سفیر لینډال ساکس هم په ایران کې پناه غوښتونکو د خدماتو په وړاندې کولو کې د خپل هیواد چمتووالی اعلان کړی. وی ویل د راتلونکي میلادي کال په پروګرامونو کې به په پریکنده توګه دغه چاره محقق شي. د افغانستان د سولې لپاره له ایران سره غملتیا اهمیت لري. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران له اسلامي جمهوریت سره نږدې غملتیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدا لپاره اهمیت لرونکې وبلله. د پاکستان خارجه وزارت پرون په یوې بیانې کې په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د خپل هیواد د خارجه وزیرانو د کتنې د دواړو هیوادونو د پلاوي د غونډه د ترسره کېده او د حسین امیر عبدالرحیان او د شاه محمود قریشي د خبري کانفرنس جزئیات بیان کړل. د دغه بیانې پر اساس د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر د ځنګړي استازي محمد صادق او په تهران کې د پاکستان د سفیر رحیم حیات قریشي په ګډون سره د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبدالرحیان او د ایران د پلاوي لغړو سره کتنه وکړه. د پاکستان خارجه وزیر قریشی په دغه کتنه کې د ایران اسلامي جمهوریت د نږدې ګاونډي او په سیمه کې د مهم هیواد په توګه یاد کړه. وی ویل په افغانستان کې د پایدار سولې او د ثبات ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د تهران او د اسلام آباد ترمنځ نږدې غونډه ډېر اهمیت لري. هغه په ټولو زمینو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دوه اړخیز اړیکو پراخولو ته د پاکستان په ژمنې باندې ټینګار سره زیاته کړه. اسلام آباد ایران نږدې او مهم ګاونډی ګڼي. پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمې په موضوع کې د ایران د همیشنۍ ملاتړونو قدرونه هم وکړه. چین او طالبان خپلې تجارتي او ډیپلوماټیک اړیکې پراخوي. زمون خبریال راپور کړی د چین د بهرنۍ چارو وزیر او په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت سرپرست تجارتي او د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراخولو په زمینه کې موافقه وکړه. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د قطر په پلازمینې دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو د وزیر وانګی په مشره د چین د پلاوی سره کتنه او خبره ترې وکړې. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ویل په دغه کتنه کې په راتلونکي کې د ډیپلوماټیکو او د تجارتي اړیکو د پراخولو لپاره د ګډ سازوکار د رامنځته کولو په حق له موافقه وشوه. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی ویل په چین کې د افغانستان د سوداګرانو د مشکلاتو حل کېدل، له افغانستان څخه چین ته د درملیزو بوټو صادرېدل او په چین کې د افغانستان د محصلینو لپاره د اسانتیا برابرول د دواړو هیوادونو د پلاوی د خبرتره نور چولیزونه وو. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی په دغه غاټنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د چین پر ضد استفاده ونه شي. د چین پلاوی هم په دغه غاټنه کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی هم په دغه غاټنه کې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د اصل په ساتلو باندې د ټینګار پترس کې په طالبانو ډلې غږ وکړ چې په هیواد کې د ټول شموله حکومت د جوړولو کوشش وکړي. هغه ویل چین له افغانستان سره دوه اړخیزه ملګرتیا ته دوام ورکوي او د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د چین خارجه وزیر د غراز د افغانستان د ټولنې د وحدت لپاره د طالبانو ډلې د هڅې پر ضرورت ټینګار وکړ او له دې سره په یو وخت له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره له مرستو ډډه ونه کړي. د افغانستان د روغتیا او درملنې نظام له دړې وړې کېدا سره مخ دی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان کې د انساني ځواک او د درملو کمښت د درملنې نظام د دړې وړې کېدا په درشل کې وروستل. د درملو او د طبي تجهیزاتو په څنګ کې د افغانستان د روغتیا او د درملنې په برخه کې د انساني ځواک کمښت د خلکو د ماشومانو لپاره زیات مشکلات رامنځته کړي دي. ویل کېږي له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د غوڅولو په بڼه کې د افغانستان د روغتیا او د درملنې نظام دړې وړې کېدا ته نږدې کېږي. په کابل کې د ماشومانو تر ټولو اصلي روغتون حاضردم سختې ورځې تېروي او کارکوونکي هم له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په عین حال کې په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ په زیاتېدا سره همدا اوس لږه میلیونونو افغانانو ته ګواښ کوي. د ملګرو ملتونو اړوند ادارې وایي د افغانستان کابو 95% خلک د خپل د میاشتې د خوړو د تامینولو جوګانه دي او د روغتیا د نړیوالې موسسې WHO مشر خبرداری ورکړی. د نړیوالو مرستو د بندېدا په بڼه کې د افغانستان د روغتیا او د درملنې نظام دړې وړې کېږي. بریتانیا کې د افغانستان کډوال سخت مشکلات لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان په زرګونو پناه غواړي چې د بریتانیا په پلازمینې لندن او مختلفو ښارونو کې په واټونو موقته هستوګنځینو کې دیره دي. نن سبا د فاشیستي د مهاجرو ضد او د خیپالو سرزورو ډلو لخوا ځورول کېږي. لومړی بریتانیا او د بریتانیا لپاره دوه مشهور سرزرو ډلو په خپلو بیانیو کې ویلي دي چې موږ په تېرو اونیو کې ناڅاپه د افغانستان د کډوالو هستوګنځونه لیدلي دي. د بریتانیا پاکستان په ناغواړي ترهګر ګڼي چې د اروپا د فتح کولو کوشش کوي. دغه پاکستان ادعا کوي چې د بریتانیا د مالیاتو ورکوونکو له جیبونو څخه د افغانستان د پناهغواړو د لګښت په ورکولو اندېښمن دي. او جنرال ندیم انجم رسمن د ایسای نوې مشر اعلان شو. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان دفتر پرون په ویل امه کې رسمن اعلان کړ چې جنرال ندیم انجم د دغه هیوا د پوځي استخباراتو یعنی ایسای نوې مشر و ګمارل شو. په اعلامیه کې راغلی دی جنرال انجم به د نومبر له 6 نیټې رسمن د جنرال فیض حمید پر ځای خپل نوې دنده پیلوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ډیر عزت من اوریدونکو، اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د خارګۍ له جوړولو سره نړیوالو مخالفتونو دا د صهیونیست رژیم بې پامۍ نومېږي. د اردن سیند په لویدیځې غاړه کې د نویو خارګیو کورونو د جوړولو لپاره د صهیونیست رژیم فیصله د اروپایي اتحادیې او د سیمې د ځینو هیوادونو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. صهیونیست رژیم په نیوکې لویدیځې غاړې کې د یهودیانو لپاره د 1450 کورونو د جوړولو نوي فیصله کړې ده. د اسرائیلو رژیم د کورونو وزیر په جودا او سمریا سیمه کې د کورونو جوړول د صهیونیستي پانګونې مهمه برخه اعلان کړې ده. د خارګیو جوړول د صهیونیست رژیم یو دوامدار او پایداره سیاست دی. د اسرائیلو هیڅ لومړي وزیر په نیوکې ټاټوبو کې د خارګیو د جوړولو کار بند نه کړ، بلکې په جدیت سره یې تعقیب کړی دی. د صهیونیستانو لپاره د خارګۍ د جوړولو د اهمیت لپاره څو ستر دلیلونه شته. یو دلیل دا ده چې د خارګۍ جوړول د نیوکې ټاټوبو د پراخولو په لړ کې دي. د نیوکې ټاټوبو پراختیا د اسرائیلو له وجودي فلسفې سره نیغ په نیغه ارتباط لري. په نیوګاره سره د فلسطین د جغرافیې څخه د پاسه 50% برخه د صهیونیست رژیم په لاس کې ورغلې ده، چې دغه کار البته د سترو قدرتونو په تیره بیا د امریکا په ملاتړ سره ترسره شوی دی. د خارګۍ د جوړولو په دوام د اسرائیلو د ټینګار دوهم مهم دلیل دا دی چې دغه رژیم د نفوسو له کړکۍ سره مخ دی. د یهودیانو له نفوسو سره چې له نورو هیوادونو څخه نیوکې ټاټوبو ته ورغلي دي، د صهیونیست رژیم لخوا زیاتې شمنې شوي دي چې یوه ژمنه پکې د اقتصاد په تیره بیا د کورونو په هکله د اندېښنې نه لرل دي. پر دې اساس صهیونیست رژیم د نویو کورونو په جوړولو سره کوشش کوي د یهودیانو دا پوټا مهاجرت، یعنی له اسرائیلو د یهودیانو د وتلو مخه ونیسي. صهیونیست رژیم د 1450 کورونو د جوړولو لپاره بیاد او یا میلیونه ډالره بودیجه مصرف کړي. بل موضوع دا ده چې د اسرائیلو کابینې همدا اوس په داسې شرایطو کې د نویو کورونو جوړولو ته مخه کړې ده چې لومړي وزیر نفتالی بینیټ له دې مخکې په ځلونو ویلي و له فلسطین سره د شخړې د ختمولو لپاره د دوو حکومتونو د پلان ملاتړ نه کوي او د خارګیو جوړولو هم دوام نه ورکوي. د نوي کورونو د جوړولو لپاره د اسرائیلو وروستۍ فیصله د دې خودنه کوي. لومړي وزیر نفتالی بینیټ هم د صهیونیست ملاتړو هم د صهیونیستانو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د خارګیو جوړولو ته مخه کړې ده او په دې باره کې نړیوالو مقرراتو ته هیڅ پام نه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره په نیوکې ټاټوبو کې د اسرائیلو د خارګیو جوړولو سره د مخالفت په ترڅ کې د دغو خارګیو د جوړولو د بندولو غوښتنه کړې وه. خو د اسرائیلو د هغه وخت لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملاتړ سره په دغه پریکړه لیک سترګې پټې کړې وې. همدا اوس د اسرائیلو اوسنی لومړی وزیر نفتالی بینیټ هم په دغه پریکړه لیک باندې سترګې پټولو کې د پخواني لومړی وزیر نتنیاهو لارې ته دوام ورکوي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه. ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبې د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خورده میاشتې له شلمې او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 28 نیټې سره سمون خوري. نه سوه درې نوي کاله پخوا د 1455 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په شلمه نیټه مسلمان فقیه او ادیب ابو طیب طبري په بغداد کې وفات شو. هغه په 1347 هجري قمري کال کې د ایران په یوه شمالي ښار آمول کې وزیږید او د علم د ترلاسه کولو په موخه یې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل. ابو طیب بالاخره په بغداد کې استوګن شو او درس یې پیل کړ او د خپل وخت یو لوی عالم شو. هغه د خپل عمر تر پایه پورې په بغداد کې د فتوا ورکولو دنده په غاړه درلودله. ابو طیب طبري له شعر او ادبیاتو سره هم بلد و او شعرونه یې هم ویلي. د ابو طیب له اثارو څخه جواب فی السما او په لسو ټوکو کې الغنا و تعلیقة الکبرى فی فرو کتابونو ته اشاره کولی شو. شپږ سوه نوي کاله پخوا د 1401 میلادي کال د اکتوبر په 28 نیټه د اسلامي نړۍ یو لوی جغرافیه پوه او مورخ اسماعیل ابن علي ابوالفدا وفات شو. هغه په 8 هجري قمري پیړۍ کې په دمشق کې زیږیدلی و. هغه له ایوبي کورنۍ و او په دمشق کې یو امیر او د بادشا یو خپلوان او خدمتکار و چې د هغه لخوا ورته د ملک المویت لقب ورکړل شوی و. هغه ډیره پوهه عالم او د علم مینوال کس و او حتی د خپلو نږدې او پوهانو سره یې هم تنخوا ټاکله. ابوالفدا ډیر آثار یې پرېښی چې له هغو یو شمیر بېدرکه شوي دي او د هغه په دوو آثارو کې المختصر فی الاخبار البشر نومې کتاب چې د عمومي تاریخ کتاب دی او بل هم تقویم البلدان چې د جغرافیا په باب لیکل شوي دي د هغه په کتابونو کې شاملیږي. یو سل یولس کاله پخوا د 1911 میلادي کال د اکتوبر په 28 نیټه جاپان له روسیې او چین سره له 2 کلن جنګ او پر دغو هیوادونو له بریالیتوب وروسته کوریا په رسمي توګه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. دغه اقدام د جاپان د استعمار پر ضد د کوریا د خلکو د اعتراضونو او مبارزو د زیاتېدا لامل شو. خو کوریا په 1945 کال کې په دوهم نړیوال جنګ کې د جاپان تر ماتې پورې د دغه هیواد په نیوا کې وه. دریش پته کال پخوا د 1955 میلادي کال د اکتوبر په 28 نیټه په پاکستان کې پوځي قومندان جنرال محمد ایوب خان کودتا وکړه او قدرت یې ترلاسه کړ. د پاکستان له خپلواکۍ 11 کاله وروسته جنرال ایوب خان د 1955 کال د اکتوبر په 28 نیټه له وینې بهېدا پرته کودتا کې په دغه هیواد کې سیاسي قدرت ترلاسه کړ او د پاکستان لومړنی ولسمشر سکندر میرزا یې له قدرته څنګ ته کړ. هغه په پیل کې د پوځ قومانده او ورپسې د دفاع وزیر څوکۍ هم په غاړه درلودله. له کودتا مخکې د ولسمشر جانشین و او له کودتا وروسته یې پوځي حکومت هم اعلان کړ او تر کلونو پورې دغه پوځي حکومت دوام درلود او ورپسې یې د ولسمشرۍ څوکۍ په اختیار کې واخیسته. جنرال ایوب خان که څه هم 9 کاله وروسته د 1955 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د وین یونیټ په چاپریال سره د محمد علي جناح لخوا میرمن فاطمه جناح سره د مقابلې لپاره وړاندې کړی و بریالی شو، خو ورو ورو د سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د زیاتېدا له امله له ولسي بغاوتونو سره مخامخ شو او پر دې اساس یې فیصله وکړه چې ځینې ټولنیزې ازادۍ احیا کړي. په همدې باب یې یو شمیر د بنیادي ډیموکراتیک یونیټونو مرکزونه جوړ کړل. جنرال ایوب خان له دې وروسته چې ونه توانېدل پاکستان د مسلمان ولس د غوښتنو د پوره کولو لپاره کوم مهم کار وکړي، له 11 کلن حکومت وروسته یې په 1956 کال کې قدرت خپل زوم جنرال یحیی خان ته وسپارله. Thank you. کرونا او د روغتیا د نړیوال ادارې هڅې. ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د کورونا او د روغتیا د نړیوال سازمان کارچار تر عنوان لاندې د پروګرام دوهمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، په تیرا برخه کې موږ ویل چې په 2009 میلادي کال کې لا انفلونزا ویروس چې په H1N1 مشهور دی ویروس سره په مقابله کې د روغتیا نړیوال سازمان فعالیتونه لکه د معلوماتو شریکول، د درملنې د لارو چارو وړاندې کول او د واکسین جوړول د غور وړ وو. خو لا خبرېدا پړاو اورسته د روغتیا د نړیوال سازمان د کلچار شننه او کلچار لپلوه د روغتیا نړیوالو مقرراتو اجرا جوته کړی ده. خو په کلي ډول د نړیوالې ټولنې اکثریت د نړیوالې روغتیا په حاکمیت او وا کې د روغتیا د نړیوال سازمان په ښه کلچار او مشرې په اهمیت ټینګار لري. په یعنی حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرې په اړه بحث او د روغتیا د نړیوالو مقرراتو په اجرا کې د دغه سازمان وسونه او توانایانې تر مودې پورې لا انفلونزا ورسته هم دوام درلود.
اندېښنې له انفلونزا یعنی H1N1 وروسته پیل شوې، ځکه د نړیوالې روغتیا سازمان او غړي هیوادونه یې له سترې اقتصادي ځوړتیا له امله اغیزمن شوي وو او اعلان یې وکړ چې له اقتصادي کړکېچه تاواني شوي او د بودیجې له کمښت سره مخامخ شوي دي. خو غړیو هیوادونو له انفلونزا تجربو سره سره د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنو ته کم پام وکړ. همدغه موضوع په 2014 میلادي کال کې له ابولا ویروس سره په مقابله کې د دغه سازمان په کارچار منفي اغیزو شینده.
عزیزانو، په 2014 میلادي کال کې د افریقا په لویدیز کې ابولا خپره شوه چې د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره یوه غمیزه وه. د روغتیا د نړیوال سازمان ځواب دومره بد و چې د هغه وخت د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د موقته بیړني اقدام حکم صادر کړ. په هغه وخت کې د روغتیا سازمان عمومي منشي و نه کول شول دا غو معلوماتو په اساس چې موړی سازمان لا غیر حکومتي سرچینو تر لاسه کړي او عمل وکړي شي. دغه سازمان همداراز هغه حکومتونه چې غوښتل د ابولا خپریدا پټه وساتي لا چیلن سره مخامخ نکړل او یوازې په ځن سره اعلان وکړ چې یو بیړنۍ روغتیایي وضعیت رامنځته شوی دی چې د نړیوالو اندېښنو سبب دی. د دې ورسته ډیرو هیوادونو د سفرونو په محدودیتونو سره د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنو ته پام وکړ.
قدرمن اوریدونکو، د ابولا له خپرېدا سره د مقابلې لپاره د نوموړي سازمان په ځانډ او انفعالي کارچار سره په دغه سازمان نیوکې وشوې. نیوکه کوونکو سپارښتنه وکړه چې دغه سازمان د ځینو قدرتونو له سیاسي اغیزو لیرې یوازې د روغتیا د نړیوالو مقرراتو تر اغیز لاندې خپلې دندې ترسره کړي او له خطرناکو او جدي ناروغیو سره مقابله لپاره خپل وسونه پیاوړي کړي. له 2014 کال وروسته د ابولا د خپرېدا ستر بحران په کانګو ډیموکراتیکي و چې د 2013 میلادي کال په پای کې پیل شو. دغه خپرېدا ته د روغتیا د نړیوال سازمان ځواب وښودله چې دغه سازمان د خپلو کارچارونو ظرفیتونه پیاوړي کړي دي او په دې ډول چې کانګو د نړیوال روغتیایي سازمان په مرسته په 2019 میلادي کال کې په سختو شرایطو کې د دغې ناروغۍ خپرېدا کنټرول کړې شوه.
ایزنو البته په کانګو کې د ابولا ویروس د خپرېدا په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان په کلچار بیا هم نیوکې مطرح وې. کله چې د روغتیا د نړیوالې ادارې بیړنې کمیټې عمومي منشي ته د نړۍ په سویا د عمومي روغتیا د بیړنۍ وضعیت د اعلان په اړه سپارښتنه وکړه، په دې اړه مقاومت وشو. ځینې هیوادونه باوري وو د ابولا بیا خپرېدا او په کانګو کې د وضعیت خرابېدا د عمومي روغتیا د بیړنۍ وضعیت او نړیواله اندېښنه نه ده، خو په نهایت کې د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي منشي تیدروس ادهانوم بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. نیوکه کوونکي باوري وو چې هیوادونه د عمومي روغتیا د بیړنۍ وضعیت او نړیوالې اندېښنې اعلان وروسته ناعادلانه اقدامات اجرا کوي او دغه اقدامات له دې زیات چې مثبت واوسي تاواني دي. په حقیقت کې نیوکه کوونکو د ناروغۍ د خپرېدا په ځواب کې د تجارت او مسافرت په محدودیتونو باور نه درلود، خو دغه لیتوګه د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید وړ نو.
په تیر یو لسیز کې د روغتیایی نړیوال سازمان د کارچار درک مرسته کوو تر څو ووینو چې د چین په اوهان کې د کورونا ویروس له ظاهرې دا وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د خپلو دندو د اعمالولو لپاره کوم شرایط درلودلی دي. په تیره بیا دا چې دغه ناروغۍ په داسې شرایطو کې رامنځته شوه چې د دغه وایروس په نسبت نړیوال حالات له حده زیات سیاسي شي وو. د چین په ووهان کې د کورونا له خپرېدا وړاندې چین په داخل کې محدودیتونه رامنځته کړي وو، خو امریکا او انګلستان مدعي وو چې چین د کوویډ 19 په اړه په وخت اطلاع رسونه نه ده کړې او په بله وینا مدعي وو چې چین معلومات پټ ساتلی دي. د امریکا د یو سیال قدرت په توګه د چین لپاره د کورونا وایروس داخلي او نړیوالې نتیجې هم له اقتصادي او هم له سیاسي او حقوقي پلوه ډېرې مهمې وې. چین د امریکا او انګلستان د ادعاګانو په ردولو سره د کورونا په اړه د چین د مبهم کړچار په اړه تمه درلوده. د روغتیایي نړیوال سازمان کړچار د دغه هیواد د دریس سم وخی. د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د چین د پټونې او کمزوري کړچار په اړه د امریکا د ادعاګانو نه تاییدېده د واشنگټن نیوکې راوپارولې. د واشنگټن له نظره دغه سازمان د چین د روایت تر اغیز لاندې وو. په دې ډول په دې اړه د چین او امریکا سیاسي سیالۍ د روغتیا د نړیوال سازمان موضوعیت تر یو حده کمزورې کړ.
عزیزانو، farstoday.com/ زموږ د انټرنیټي سایټ درکته پروګرام دوام ته پام وکړئ. په 2000 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان د کړشار په اړه د امریکا د هغه وخت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیوکو ډول د خودنه کوي چې د واشنگټن له نظره له چین سره د دغه سازمان تعامل د د امریکا د سیاسي لیټوګو منعکسون کې وي کني د بودجې هغه برخه چې امریکا یې دغه سازمان ته ورکوي غوڅ کړي. د امریکا او د دغه سازمان د ګټو نه سمون نوموړی سازمان د حملو له خطرې سره مخامخ کړ او امریکا ته د کرونا له خپرېدا وروسته د دغه هیواد د چارواکو لخوا په نوموړي سازمان نیوکې زیاتې شوې. په دې ډول چې د 2020 کال د جولای په ومه امریکا وویل باوري دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین تر اغیز لاندې دی او د کرونا ویروس د خپرېدا بهیر کې د امریکا او نړۍ د گمراه کولو سبب شوی دی. امریکا په یوه لیک کې له نوموړي سازمان د امریکا د ویستلو او د خپلې بودجې د غوڅولو چې په کال کې 450 میلیون ډالر کېږي خبر ورکړه.
دوستانو که څه هم د بایدن قدرت تر رسیدا سم لاسي وروسته امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان غړی کړه، خو د امریکا سیاسي دباونو د دغه سازمان په کړچار منفي اغیز وشینده. البته له دغو نیوکو سره سره چې تر یوه حده د نوموړي سازمان د کمزورتیا سبب شو، په نړیواله سویه په دوو زمینو یعنی د کورونا د خپرېدا سره د مقابلې او واکسین برابرولو کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړ. د روغتیا نړیوالې ټولنې هم د کورونا په نسبت د نړیوال غبرګون د څرنګوالی او ورسره مقابلې په زمینه کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک په 2020 میلادي کال کې د 130 هیوادونو لخوا تصویب شو.
ایزانو په حقیقت کې د روغتیا نړیوال سازمان د نیوکه کوونکو د غبرګونونو په ځواب کې دغه پریکړه لیک په تصویبولو سره هڅه وکړه د نړیوالې سلامتیا او اړوند چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د میانځیګړي رول وښی او دغه سازمان د کړشار په ملاتړ کې د اکثره هیوادونو اجماع وښی. دا چټم هاوس په انکور د سلامتیا پروژې مشر ډاکټر عثمان ډار باوري دی د نړیوالې روغتیا سازمان مهمه ځانګړنه دا ده چې کړچار فیصلې او جوړښت یې د غړو هیوادونو د فیصلو نیغ په نیغه نتیجه دی. که څه هم د کرونا له خپرېدا وروسته پیښې وروسته نوموړي سازمان له بدلونو سره مخامخ شي، خو دغه بدلونونه زیاتره د روغتیا د نړیوالو مقرراتو د اصلاح په زمینه کې وي. په تیره بیا دغه سند په اړه چې په 2015 کال کې برابر همدا اوس په دې اړه چې کوم هیواد سم اجرا کړی دی او چا یې خلاف ورزي کړی ده د نظر اختلاف موجود دی.
ریزت منو آوریدون کو کورونا او در روغتیا در نریوال سازمان کرچار ترن بانلندی در دغ مطلب وقتم پام دیزایی که پای ترسیشی. نو مجم ستاسو لحضور اجازه غوارو
در الله پامان.
لویدیز آسیا پا تیره ونی کی ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کول سره وسم زه فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې په تیرونې کې د لویدیځ آسیا مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. په دغه پروګرام کې په عراق کې د ټاکنیزو پایلو سره په مخالفت کې پراخې مظاهرې او په بیروت کې د اکتوبر د 14مې پیښې غبرګون په تیرونې کې د لویدیځ آسیا له مهمو پیښو څخه شمیرل کیږي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ځنو په تیرونه کې هم په عراق کې لا ټاکنیزو پایلو سره مخالفتونه دوام لرل او د دې هیواد مختلفو ولایتونو ته وغځول شو. د عراق د ټاکنو د کمیشن مشر جلیل عدنان خلف ویل د کمیشن ته د ټاکنیزو پایلو په اړه د نوماندانو د شکایتونو شمیر کابو 1400 ته ورزیات شوی دی. اعتراض د یوې سیاسي ډلې د پلویانو ځانګړې نه دی بلکې اکثره سیاسي ډلې چې لا یو بل سره موافقې نه دي د پارلماني ټاکنو پایلې ناسمې بولي. د النصر د ائتلاف غړي نه دی ندا جودت پسند او سیاسي ډلو د درغلي او د رای او د غلا تور لګولې او د درغلي امکان نشتون لرل، لکن دا سي پخکارا د رای او د غلا کېدو وړاندوینا نو شوي. د الوطنی سیاسي ائتلاف د یاد لوی په مشر هم دی بیانیې په صادرولو سره د پارلماني ټاکنو پایل ناسمې وبللې او اعلان وکړ چې د پایلې ځنې داسې استازي لري کړي چې د عراق خلک په هغو باور درلودل. دغه ائتلاف کسان هم په دغه ډول لري کړي شوي دي. په دغه بیانیا کې راغلی مونږ لا دغو شکمنو پایلو سره خپل مخالفت په ډاګه کوو، ځکه چې دغو ناسمو پایلو په نتیجه کې زیات شمېر د خلکو د باور وړ استازي من جمله د الوطنیا د سیاسي ائتلاف غړي پارلمان ته لارا نه ده موندلي. ائتلاف الوطنیا ګواښ کړی چې موجوده حالات د ټاکنو اساسي موخې یعنی د چارو د اصلاح سبب نه ګرځي. د الفتح ائتلاف دولل قانون اصائب اهل الحق قاطعب حزب الله حزب الله اسلامی او د کردستان د مهنی اتحاد ګوند هم د عراق د پارلماني ټاکنو پایلې ناسمې او جالی بللې دي. د سیاسي ډلو او ګوندونو د شکایتونو پرته خلک هم د ټاکنیزو پایلو سره په مخالفت کې بازارونو ته راوتلي دي. د المصنع، زیقار، بصره، بغداد او د عراق جنوبي او مرکزی ښارونو کې خلکو د ټاکنیزو پایلو سره په مخالفت کې سړکونو ته راوتلي دي. اعتراض کوونکو د رایو او د بیا شمیرنې وختونو کې دي او ځنو پرلته هم وهلي دي. په بغداد کې ګڼ شمېر اعتراض کوونکي د ازوند پلا په چار چاپیرا او گرین زون ته نږدې خیمه درولې یو ټینګار کوي چې اعتراضات به تر هغه دوام وکړي چې رای له سره نوي شمیرل شي. د عراق ځنې سیاسي ګوندونه په دغه هیواد کې سیاسي کړکېچ ته په کتو سره ټینګار کوي چې د ټاکنو کمیشن د رایو د شمیرنې په مهال ستره تېروتنه کړې ده او د عراق د سیاسي کړکېچ پړه د یاد کمیشن په غاړه ده. د عراق د الفتح د سیاسي ائتلاف غړي محمد مهدی په دې اړه وویل چې د رایو د شمیرنې الکترونیکي دستګاوې چې د ټاکنو د کمیشن په واک کې دي تېروتنې کړي او رای سمې نه دي شمیرلي. د حقوق د غورځنګ یو غړی سابال ارادوي په هم په رایو کې د لاسوهنې پړه د ټاکنو په کمیشن اچوي او ټینګار کوي چې د الکترونیکي شمیرنو او په لاس باندې د ناظرینو له لوري د رایو د شمیرنو د پایلو ترمنځ د پام وړ بدلون شتون لري. د الفتح ائتلاف ویاند احمد الاسدي هم ویلي چې ځنې داسې معلومات به ترلاسه کړي چې د عراق پارلماني ټاکنې لا پیله ده د غلیو او لاسوهنو سره مخامخ و. دغه کار د ټاکنو د کمیشن په چارو کې د ګډوډۍ او د رایو د شمیرنې په بهیر کې ترسره شوی دی.
لابل پلوه معترضان په دې باور دي چې بهرنی لوبغاړي من جمله امریکا، سهونیستي رژیم، برېټانیا، سعودي عربستان او امارات د عراق په پارلماني ټاکنو کې مداخله کړې دي. معترضان او عراقي شخصیتونه په دې باور دي چې دغه لوبغاړي د ټاکنیزو تبلیغاتو پر مهال او همدارنګه د ټاکنو په بهیر کې لاسوهنه کړې دي. د اهل الحق د اصایبو د غورزنګ د سیاسي دفتر مشر سالم العبادی په دې اړه وایي، داسې معلومات مو ترلاسه کړي دي چې خی امریکا او اسرائیل د عراق په ټولنې کې د ځینو کسانو په وسیله مقاومت او د مقاومت شخصیتونو د زیانمنولو او له سیاسي ډګر څخه د هغوی د لیرې کولو په موخه دسیسې پلي کړي دي. د دې طرحې مالی لګښتونه هم د سعودي عربستان او امارات له لورې تامین شوی. په حقیقت کې معترضان وایي که څه هم نړیوال څارونکي د ټاکنو د بهیر په څاره کې ونډه درلودل، خو بیا هم ټاکنې په عادلانه توګه او په برابر شویو شرایطو کې ترسره شوي نه ده، بلکې د ټاکنې پر مهال ډېرې پیسې د عراق د مقاومت د جریان د ګوښه کولو لپاره لګول شوي دي. ځینې راپورټونه وایي چې په امارات کې د ټاکنو د رایو د شمیرنې د سیستم سرورونه او همدارنګه هغه سټلایټ چې پایلې په عراق کې د ټاکنو د کمیسیون مرکز ته مخابره کوي د یو اماراتي شیخ په واک کې دی. په عراق کې مختلف انډیالان او شخصیتونه په امارات تور لګوي چې د پارلماني ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه کړي دي. په ټاکنیزو چارو کې د لومړي وزیر سلاکار حسین الحنداوی د ټاکنو د ترسره کېدو مخکې ویلی وه په دې خاطر چې د کوریایي شرکت میرو مرکز دفتر دوبۍ کې واقع شوی د ټاکنیزو دستګاهو سرورونه هم دوبۍ کې نصب شوي دي. د الفتح د ائتلاف نوماند اشواق کریم وایي تر ټولو ستره تېروتنه دا وه چې د ټاکنو کمیسیون په امارات کې د سرورونو له استعمال سره موافقه کړې وه. امارات له عراق او په تېره بیا له حشد الشعبي سره دښمن دی. اشواق کریم ویل ټاکنیزې پایلې د امارات او د اسرائیلو له لورې تنظیم شوې دي. اوسمهال اکثره سیاسي ګوندونه او مظاهره کوونکي غواړي چې رایې د دستګاهو پرته د څارونکو له لورې په لاس سره وشمیرل شي او د ټاکنو د کمیسیون چارواکي محاکمې ته معرفي شي.
ایزانو د بیرود د 2000 میلادي کال لستري 14 د دوسیه څارنوال په یو تلواري او سیاسي اقدام کې د هیواد مخکيني وزیرانو د نیولو امر ورکړی. دغه اقدام د لبنان په ځنو سیمو کې د ولسی مظاهرو سبب ګرځېدلې دي. د لبنان خلک د اکتوبر په 14 مسولیزو مظاهرو ته وروتل چې د نامعلوم وسلوال له لوري په نخښ شول. دغه پیښه کې وکسان شهیدان او په لسګونو ژوبل شول. تر دې پیښې وروسته د عمل غورزنګ او حزب الله په یوه بیانیه بیانیا کې اعلان وکړ چې دغه پیښه د لویدیځ پال سمیر جاجا په مشرۍ د لبناني ځواکونو د ګوند لوري ترسره شوې ده چې د عربستان مالی ملاتړ له ځان سره لري. په دې لړ کې د حزب الله منشي سید حسن نصرالله تېره اونۍ کې تر کلونو وروسته په ښکارات وګه د یوې سیاسي ډلې په مقابل کې دریځ ونیوه. سید حسن نصرالله اعلان وکړ چې په لبنان کې یو سیاسي ګوند غواړي د دې هیواد د جنوبي سیمې خلک تل له اندېښنو سره مخامخ وي او هڅه کوي چې اهل تشیع له عیسایانو سره په اختلاف کې ښکېل وښیي. د دې سیاسي ډلې مشر په لبنان کې د ګاونډیانو لپاره د یوې فرضي دښمن د جوړولو په لټه کې دی. د دغو ټینشنونو د جوړولو هدف دا دی چې دغه سیاسي ډله د عیسایانو ملاتړ معرفي کړي. د دې سیاسي ډلې نوم القوات اللبنانیه دی. د البنا د ورځپاڼې سردبیر او د عربي نړۍ وتلې کارپوه ناصر قندیل د حسن نصرالله د ویناو په تحلیل کې ولیکل، سید حسن نصرالله د انیا د تراګریزې پیښې د شهیدانو د وینو د مدافع او علی په مقام کې ځان ژمن بولی چې د شهیدانو د کورنۍ او پښتنو ته ځواب وایي. په دې خاطر د حزب الله سرمنشي د عدلیې د وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې خپل مسؤلیت منونکي اوسي او سیاستوالان دې هم په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. د لبنان د پارلمان استازي امیم الله خنسا د القوات اللبنانیه د ګوند له مشر سمیر جاجا او د بیروت د چودري د دوسیې له قاضي طارق الله بهتار څخه د ترګرو فعالیتونو څخه د ملاتړ او د کورنۍ اختلاف د رامنځته کولو د عمله خپل شکایت لوی څرنوالې ته وسپرل. لا ترګرو مالی ملاتړ د دولت حیثیت خرابول، فتنه جوړونکي جنایتونه ترسره کول، د قانون سپکاوي او غیر قانوني اقدامات هغه تورونه دي چې په سمیر جاجا او قاضي البهتار باندې لګول شوي دي. د پارلمان دغه استازي په خپل شکایت کې یادو موردونو ته اشاره هم کړې ده.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو لویدیز آسیا په تیرونی د لړۍ د نننی مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Mm-hmm.